درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اوسری رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د جلال آباد ښار په ختیځو برخو کې پرون پنځشنبه توپان لشتلجه 15 تنه ټپیان کړل. توپان د ښار په څو برخو کې کورونه، تجارتي ځایونه او زیربناوي زیانمن کړي دي. طالب چارواکو ویلي د دوو مخابراتي برجونو د لمر پر برېښنا د چلیدونکو سیستم او وی سیمه ایز رادیو په شمول یو شمېر مهمو تاسیساتو ته هم زیان اوښتی دی. د ښار په بیلابیلو سیمو کې د استوګنې د کورونو شیشې، د کورونو دننه سامانونه او د دوکانونو مالونه هم زیانمن شوي دي. ټپیان د جلال آباد ولایت روغتون ته وړل شوي دي. تر دې وړاندې د هوا پیژندنې ادارې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو او تیزو بادونو وړاندوینه کړې وه. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پایپ لاین به د روان 2015 کال تر پایه هرات ښار ته ورسی شي. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پرون پنځشنبه رسنیو ته وویل هرات ته د نن لیکې له رسیدو وروسته به په دغه ښار کې د ګازو د ویش بهیر هم پیل شي. د هغه په وینا د پایپ لاین مسیر تر هرات پورې 1350 کیلومتره دی چې له هغه څخه 14 کیلومتره تر اوسه بشپړ شوی دی. د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو پایپ لاین ټول اوږدواله 1814 کیلومتره دی او ټاکل شوی دی چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. دا نلیکه به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیر شي. په افغانستان کې به د دغه پایپ لاین اوږدواله 1814 کیلومتره دی. د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د بندنوی چارو وزارت ویل چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د ترکمنستان له بهرنوی چارو وزیر سره د ټاپي پروژې د کار د چټکیا په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال رئیس ظاهر قدیر چې څه موده وړاندې د امریکا په غوښتنه د کینیا حکومت ونیو، پرون پنځشنبه د کینیا په پلازمینه نایروبي کې محکمې ته حاضر شو. څو د امریکا لخوا د ده د استرداد یا بیرته سپارلو غوښتنه وسیړل شي. پر قدیر د مخدرو موادو د قاچاق او د غیر قانوني وسلو د لرلو تورونه لګول شوي دي. قدیر چې نږدې یو میاشت مخکې په کینیا کې نیول شوی دغه تورونه رد کړي او امریکا ته د ده د استرداد غوښتنه سیاسي بللې ده. هغه محکمې ته ویلي د خپل سیاسي دریځ له کبله نیول شوی او امریکا ته سپارل کیږي. د کینیا چارواکو تایید کړی چې د قدیر نیونه د امریکا د یوې محکمې په غوښتنه شوې چې د مارچ په 15 نیټه د هغه د نیونې حکم صادر کړی و. د نایروبي محکمې د توقیف موده غځولې تر څو د استرداد د غوښتنې په اړه پریکړه وشي. د ظاهر قدیر وکیل محکمې ته ویلي چې د امریکا غوښتنه یوازې د نیونې پر حکم او د تورونو پر لنډیز ولاړه ده، نه پر مستندو شواهدو. د هند حکومت ادعا کړی چې د پاکستان میشته ترهګر ډلې جیش محمد یو مهم مشر عبدالرؤف اظهرې د چهارشنبه په ورځ په غچ اخیستونکو هوایي بریدونو کې وژلی دی. عبدالرؤف اظهر د جیش محمد ډلې د بنسټ ایښودونکي مسعود اظهر ورور و. عبدالرؤف اظهر د امریکا د حکومت د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل دی. جیش محمد ډله په سیمه کې په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې ښکېله بلل شوې چې په کې د وال سټریټ ژورنال د خبریال دانیل پیرل تشتول، وژل او سر پرې کول هم شامل دي. ویل کېږي چې عبدالرؤف په هغه برید کې وژل شوی چې په بهولپور ښار کې د جیش محمد ډلې پر مدرسه وشو. لانګوار ژورنال خبرونې پرون په یو راپور کې وویل د دې ترهګری ډلې مرکز په بهولپور کې موقعیت لري. د دیکن هیرالد د راپور لمخه د جیش محمد مشر مسعود اظهر د می په ومه منلی چې د کورنۍ لاسغری او څلور نشتې ملګری د هند د توغندوی بریټ په نتیجه کې وژل شوی. خو د وژل شویو کسانو په لیست کې د خپل رور یادونه نه ده کړې. د پنځشنبه په ماښام بل اخر له سیستن عبادت ځای څخه سپین لوګی پورته شو او ورپسې د سنت پیټر کلیسا زنګونه وشغیدل. او دا د دې نشو چې کاردینالان له څو پړاو راي اخیستنو وروسته وتوانیدل چې د نړۍ د کاتولیکانو 218 پاپ وټاکي. کاردینال رابرت فرانسیس چې لقب یې 14 پاپ لیوین دی په خپل لمړنۍ وینا کې د خبرو اترو او سولې غوښتنه وکړه. سوارلسم پاپلی وینچی امریکایی دی د سنت پیتر کلیسا برنډې ته راووت او خپلو پیروانو یې هرکلی وکړ. پرون د ماښام په 6:00 وو دقیقو چې سپین لوګی پورته شو، په سنت پیتر میدان کې ګڼ شمېر راټول شو یو خلکو د خوشی چیغې ووهلې، کشیشانو د صلیب نښه وکښله او راهبو وژړل. په داسې حال کې چې په میدان کې راټول شوي ولس چیغې وهلې، ژوندی دی وی پاپ. د سپین لوګي پورته کېدل دا معنا لري چې ګټونکي لښته لږه نه اتیا رایې ترلاسه کړي، چې دا د 133 ګډون کوونکو کاردینالانو له جملې څخه د پاپ فرانسیس د ځایناستي د ټاکلو لپاره لازم شمیر وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نیکله او احترامات مقبول کی قدرمن او درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغلاس په امتنن وزي درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او پاجز د کون کې بر تر وغ جوړ او صحت مند او سړي د صحه چم په پتن می درنا او ګللی د کون کول ته سره چې تاسو ټول په هیڅ زمر تاسو تنن وزي درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اروندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیژن او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنوز کون کول ته سره چې د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اروند او مجاوتس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات تر لاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ کرانه وړ افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونو زموږ تر کرانه وړ افغانستان لپاره تر سره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي تاتلو افغان او قهرمان انجینر اروند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هله من دې چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې لدې نه چې تاسو لوست فایل کم تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او پر راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو ورځې د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان ربوت جوړونکي انجینر دی. لولو چې افغان ربوت جوړونکي انجینر څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وا او څنګه دوی وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان ربوت جوړونکي انجینر څوک وي. د افغان ربوت جوړونکو انجینر پیژندنه. افغان ربوت جوړونکي انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. لری یعنی افغان ربوت جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه وو، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لډي رضایت ستونزو مشکلات او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکولای سپلای شي نړیوالي لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځيږي. د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا جوړ شو. ډيري غړي د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګ او د کوم خواڅخه روزل شوی دی. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغان انجینر له خواڅخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجینر پکې اشتراک کړي وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنی لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مېرمن رویا محبوب فلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د مېرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمرنی نړیواله بریا یې ولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې نړیوال روباتیک سیالو کې برخه واخیستل، سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات یې لرل، دوی د شجاعت میډال وګټل چې د نوښت او خلاقیت ستاینه وه. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپله په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات وه، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وه، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شپلی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړي. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډی سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ سو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دوی پکې کې اشتراک کړو، هغه لومړۍ سیالي چې په 2018 کال کې دوی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډی سي کې دوی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه دا زمينه افغان انجن ته نه برابرول، تر څو دي نور هم پرمختګ وکړي او دي په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دي مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات، او هم شنار په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې د دې ضرورت لري، کوم سرچینو ته چې د دې ضرورت لري، هغه یې ته لاسرسي نه وو. او هم چې نن کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر وو، په دغه وخت کې دی لزیات شمیر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو، چې د هغو څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل وو، او د سفر په وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه وو، ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه وو. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دی وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي، او په نړۍ باندې خپل ځایون ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمې پروژې د دې ټیم ځینې مهمې د پام وړ پروژې لولو چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوهمه مهمه پروژه چې و د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو، و دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغي په وخت کې همکاري وکړي. او هم چې نن د دې ترڅنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راشي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه اهمیت د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسول دي، د دې څخه د معلوماتي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي لارې څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغو افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجنونو ته هم چنان ټول نړۍ ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام یې پرېښودل چې ټولی افغانی انجنې ټولی د نړۍ انجنې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینۍ لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی سي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ سوه. فایله، افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنې درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادې او هوډ درلودلو یوه روښانه بیلګه ده. دوی وکولای شوای چې نړی ته دا وښوي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سرته ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتماً ضروري کولای سي چې د ستونزو باوجود نړیوالې بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. که چیرې هر افغان انجلۍ یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل دغو ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولی سي خپلو هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف و. که څه هم افغاني انجنې وې، سخت شرایط سره مخامخ سوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ سوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دوی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنونو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنونو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوه سوي یاست چې دوی څوک وي او کوم ډول شخصیتونه وه. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایاست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجنونو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنې افغان روبوټ جوړونکي انجنې کله چې دغه پروژې دوی سرته رسولې، په دغه وخت کې دوی د کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دوی دغه کوم نوښتونه چې دوی سرته رسولې وه، کوم نوې اختراعګانې چې دوی ترسره کړې وې، په دغو پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنونو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلی میمنې درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شراغلاست وایم د نن ورځې لوسته هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د روغو ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې روغې ملګرتیاوي څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوي جوړیږي، زموږ او ستاسو پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، او څه ډول کولای سو د دې ملګرتیاو اغیزې مثبتې کړو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې او تر څنګ زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاو اړوند معلومات لاسته راوړو. پخپله ملګرتیا چې ده هغه یو مثبته دو اړخیزه او ټولنیزه اړیکه ده، یعنی یو مثبته اړیکه ده که چیرې دا ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګ دو اړخیزه ده، یعنی باید دوه طرفونو څخه دغه ملګرتیا اړیکې وپالل سي. داسې نه چې یو اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي یا د یوې خوا دغه ملګرتیا مخته ځي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبته اوسي، هم دو اړخیزه اوسي او هم دا یو ټولنیزه اړیکه ده چې دغه ملګرتیا بیا پخپله یو ډول رسمي یا هم د زیږون اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیږیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي د هغه د زیږیدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته د راتګ سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیږول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي، په دې وخت کې د هغه د پلار سره، د مور سره، د خویندو سره، د ټولو سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا داسې اړیکه نه ده چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار خویندو وړونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي، بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه ترلاسه کیدونکې ده یا ترلاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنی آشنایی څخه ژوره او ټینګه ده، یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایی نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني، یعنی د همدغه آشنایی له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډېرې ژورې او ډېرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سوه او کله چې یو د بل سره آشنایی پیدا سوه، دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفره یا دوه کس یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډي تجربه ولري، خوندوري تجربه ولري یا داسې ګډي خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایی پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل شډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډي تجربې ترلاسه کوي، ګډي خاطرې جوړوي. همدغه تجربې، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوږدیږي، کچیر خوندوري وشه او د خوشاله شیبه یو د بل سره ولري، دغه ملګرتیا اوږدیږي او په پایله کې د ملګرتیا ډېری ژوري او ټینګې اړیکې مستکیږي. د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یو ډیره پیاوړې بڼه ده، یعنی دغه ملګرتیا که چیرې روغ، سالم، مثبته او دوه اړخیزه اړیکه واوسي، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو وپیژندل چې د څه د څړول رامنځته کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغې ملګرتیاوي وي، یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګري لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده؟ خپله روغې ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه، یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود وسي، باور موجود وسي او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکی وسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ وسي، د یو بل حمایت وکي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق وسي، رښتینی وسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري، همدغه روغي او سالم ملګرتیاوي دي. یعنی روغي ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکي، یو پر بل یو بل ته رښتینی صداقت ولري، رښتینی اوسي، یو پر بل باندې باور ولري، او تر څنګ یې په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکړي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښکوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي، او تر څنګ یې زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډېر تاثیرات لري او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغې ملګرتیاوي دي یا سالمې دي. نو دغه روغې ملګرتیاوي یا د سالمې ملګرتیاوي ځینې ځانګړتیاوي لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاوو کې، په روغو ملګرتیاوو کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري، د هر انسان ځانګړتیاوي، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاوي کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسی په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. تر څنګ د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود وسی، یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بل درواغو یا هم بل پټولو یو بل توازی کی، یا هم یو بل ته درواغو نه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کی. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نشریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود وسی. او د دې ترڅنګ روغی یا سالم ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ، د صداقت او باور ترڅنګ، عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسی، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کی. خندا او ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسی. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسی. ملګری یا دوستان نه یوازې دا چې همیشه باید په ستونزو کې د بل تر څنګ وسی یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمن. روغی یا سالم ملګرتیاوي کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاص ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغه استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسو کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړئ، چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود وسی. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولای شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالمه ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا ستاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژنئ او د هغه سره مرسته وکي. باید ورڅخه لیرې نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسو دا ونه کړئ چې ځینې لیرې سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکي چې د قهر د رامولو لپاره هڅه وکي، تر څنګ یې اوسي، د هغه سره نږدې اوسي. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بله غلط منفي احساس یې درلودې، تاسو کوشش وکي چې احساسات یې درکړي او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسي. په مجموعه کې دغه روغی ملګرتیاوی د یو شی متوازن او خوشلرونکو ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. کچیر په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغی اوسي، نو ټولنه به یو خوشاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې د چیز مش پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په وده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغ ملګرتیاوی ډیر ګټې لري زموږ د ذهني روغتیا لپاره. مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپېریال برابر کړو د خپل ملګرو سره او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم په خپلو دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو. ټولنیزې اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپېریال په جوړولو کې دغه روغ ملګرتیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغ ملګرتیاوی د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنی د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو پورته کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنی د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړي، داسې فضا رامنځته کړئ چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای شي خپلې خبرې وکړي. نو د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ. اول کوشش وکړئ چې د جنگ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړئ چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبې وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه په ګډ ډول سره وکړئ، د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره، یا هم د یو بل د ښه پیژندلو لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل ښه وپیژنئ، یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې اړیکې مثبتې او ښه پاتې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپلو روغو ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوي. په یو ورقه باندې 15 ځانګړتیاوي د روغ ملګرتیاو دا ولیکي. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوي ولوستل چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت. دغه 15 ځانګړتیاوي چې هر یو تاسو پیژنئ هغه ولیکي. ورسته خپلې ملګرتیاوي هغه اړیکې چې تاسو خپل ملګرو سره لري هغه تحلیل کړئ، وګورئ چې کومه ځانګړتیاوي په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجوده ده. د فعالیت حتما سرته ورسوي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرې، شه چری.
د ازادي ملما،
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه یوې بلې مرکې ته خراغ لیز اسد الله لودینی. تاسو به خبرې چې پاکستان له هغه هیواد په ځانګړې توګه د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو استل ګړندې کړې دي. په دې کډوالو کې کوچان هم شته. هلته د اسلام آباد او راولپنډۍ شاوخوا افغان کوچان وای چې دوی څلور څلور نیمه لسیزه هلته اوسېدلې دي، هلته ژوند جوړ کړی دی، مالداري دي، او وای چې اوس دوی باندې هم فشارونه راغلي چې خپل کډ افغانستان ته بار کړي. دوی وای ستونزې داده چې کډ به بار کړي خو مالداري په پاکستان کې پاتې کیږي، ځکه د پاکستان چارواکو ورته ویلي چې خپل مالداري به افغانستان ته نشي بيولي. دوی وای مالداری او څاروي همداسې دي چې د پاکستان له ابو هوا سره له فضا سره عادت دي، او کچیر د افغانستان ته دوی خپل مالداری راوړوي هم نو هلته به وای ناروغ شي او ممکن دغه مالداری د دوی لاس ووزي. دغه کوچان په پاکستان کې وخت غواړي، وای چې لکتر لګي یو نیم دوه کال دوی تارتیا د ترسو دغه اوسنۍ مالداری سمر ته ورسوي او بیا دوی کولای شي خپل کډی بار او افغانستان ته راشي. دوی وای سره د دې چې په افغانستان کې هم ځای ځایګای نه لري او حکومت ډیر غم نه کوي، خو وای ک لګ دوی ته وخت ورکړل سي نو دوی به دغه خپل کاروبارونه ختم کړي، ساروی به هلته سمر ته ورسوي او بیا به یوازې کډی ورته پاتوي. دوی وای چې په اوسنۍ شرایطو کې چې دوی افغانستان ته اړول کیږي، کور ځایګای هر څیر لاسه وزي، مالداری هم لاسه وزي، او دوی به د دوی پټکو د پولیس ټاک ته کینی. په همدې او نورو اړوندو مسلو می په راولپنڈی کې د کوچانو له استاذی ملک روزی خان کوچی سره مرکه کړې ده. لږه می اول وپوښتل چې دغه ته کوچان کوم ځایونه کې ووسی او اساسي او عمده ستونزې څه دي؟
لکه میګه چې دی وس دی واخه لنګ دی په دی واخه خوارم دی لکه واخه کې نست کنه د قرباني ټیم کې نه خرچيږي دغه نو دوی بیا اوس بیګای ول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کړو، هغه ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته کنه، او له البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دغه هم غټ شوي، تیاری خرڅلاو ته برابر او دا میږي چې کومې دي دغه هم لکه په غوښه کې تیاری کنه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي، دوره ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي، او د کوچیانو خو څوک داسې لدین خام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل را تلل ډیر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل را تلل د کورمې جنسۍ پخوا داسې د شهیدانو ډنډې د تل په سیټ مې که نه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زرا ډلبندۍ او کوچي اساسي ستونزې م چې شي دي، یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چې تاسو نه سي کولای افغانستان ته راشي ځکه کارتونم ختم شوی دي تاسو وایي، او کنه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې د چې تاسو هلته غټولنې سره پیوند کړی او نه سي کولای چې هغه ټولنه پرېږدې؟
داسې دا اوس ګوره دغه د کوچیانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچیانو خو دغه دریم نسل دلته په دې پاکستان کې اوس پوره کېدونکی ده کنه. نو اکثره کوچیان خو اوس په پخوانه به چې وو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچیان چې دي هغه میږې وزې کوي، او دا نیمایي بیا داسې دي چې ټیکټر ماشین لکه نور زمیدار دا کاروبار کوي. خو دوی اوسم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده کنه، یو جی بل جی ته په اسانه دوی تللی را تللی شي، او بل داسې دوی اکثر دلته هم دا چوپالونه ورته وایي کنه، سفرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه پخو کورو کې نه اوسېږي. نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان یې دي هغه دې وطن کې عادت دي، او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري، یو شی نه لري. پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅه کړي دي، او لا په هغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي. نو هغه منځکه اوس پنځلس کور.
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کوئ په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې؟ تاسو همالته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وئ، کارتون یې درکول، یعنی تاسو د هغو کوچانو په ډله کې نه وئ چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کوو، مثلا په پسرلي کې اوړي کې د بر وطن ته راتللی، مثلا په زمي کې چې هوا سړېدله لار وطن ته تللی، تاسو د هغو کوچانو په ډله کې نه یئ؟
نه موږ په هغو کوچیانو ډالو کې نه یو. موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري وه، یو قسم مالداري د افغانستان وه چې هغه ته افغاني میږي ویلې، افغاني میږي سوي هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د مونږ زیاتو خلک سی وو هغه بیا دا کرغه میږي ورته وایم دغه سی پیدا کړم دغه بیا لکه افغانستان ته نتلل بیا دغه کاغان ناران سواد دی لکه ته تلل په وړي کې او په زمي کې بیا دغه دلته په دې جنگ او میوالو تلګن په دې کې وسیدل نو مونږ هغه خواته نه تللی پاکستان ته مونږ کلم نه تللی بس افغانستان ته
او دغه کوچان دغه کوچان چې تاسو وایئ چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلې دي درېیم نسل اوس هلته د ژوند کولو په حال کې دی شمیر څومره ته رسیږي آیا تاسو د کوچانو استازیتوب کوئ تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچان داسې دي چې په پاکستان کې درې نیمې څلور لسیزې اوسېدلې دي
بله تقریبا په دې علاقه کې کم نس کم چې دین کوچان ل زر یو نیم زر لکه پنځل سوونه زیات کورنۍ دلته په پاکستان کې دا ماته څه کومه معلومیږي کنه نور خو د دې ډیر قسمونه خلک دي کنه نو دا کوم د موږ د همزای کم چې دا تقریبا تر پنځل سوونه زیات کورونه دلته دي موجود
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشتي
موږ د پاکستان په ټکسالیا سیمه کې میسیو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچان چې دي دغه په د پټیجنګ په سیټ کې میاوالا اخواته روات ګجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې موږ میسي زیات خلک دلته دي
او ټکسالا په هغه کې دا ټکسالا په هم د پندې شاوخوا کې درول پندې کې دا
راول پندې کې دا ټکسالا او په راول پندې ځلا کې دا
نو اوس خو راول پنده یو اسلام آباد نه د غنور کډوال راباسي پاکستان هغه کسان چې کارتون لري د ACC او POR کډوالم کوچانم په همدې ډله کې راځي یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزې له دې وطنه
بله مخت هم خپل هر کور ته چې کوم افغانای ده په پاکستان کې اوس هر کور دراغلی دي مخت خپل هم د شپې راغلی وو بیا د شپې راغلم تقریبا التا لاس پنځله سکور په یو ځای کې د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله بیا زور وتلم بیا مې غوته ول چې دا خو شپه ده ماشومان زنانه ټول ویده دي هغه ول موږ تک ټول کسان وخه او موږ کارټونه وخه او دا دوه ده موږ ورته ول چې ټول ویده دي یو ورځ راشي لا به موږ تاسو ته کارټونه تل راوړو ټول به وګورو نو بیا هم په څو خاره باندې بس شپې رسخت کړل نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې اکثره د دې کې چې د ورځې کوچان خلک میګی سروي یا وزي سروي دې تم راځي دې تم راځي دا مونیسی زر دو زر درې زر داسې پیسې تر واخلي بیا پری دي او نیم داسیم کېږي چې کارتونه تر واخلي کارت تر وسی تانې ته نو بیا تانې ته څو ورزال تر ازال ته نو تقریبا زیاتې پیسې اخلي
او ملک صاحب دا کوچان چې دی 1500 کورنۍ شاوخوا چې حالته مثلا وسی دایمي په پاکستان کې څه ډول کارتونه لري دوی ته د پاکستان شناخت کارتونه ورکول سوي او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ACC او که پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه کوم کارتونه سره تاسو وسی او که داسې کسان هم شته چې بیخي کارتونه شناخت کارت نه لري
بله داسې کسان ډیر کم دي چې کارتونه نه لري ولې په دې سده کې زیات پی او آر کارت لري دا کوم شنه کارتونه چې ورته ویل کېږي د یونیسیار لخوا چې ورکول سوي دي او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوه دا څه کسان بیا دا زیل کارتونه هم لري د ACC څخه ورته ولیکيږي دا اوس ډیره مشکل دی کړه نو د سر اکثره خلک خو لاړ کوم یو کورنۍ کې یو دوه کسان و غلاړ او جنو کې وسم لاستا دا دواری ټیم لګوار ک تقریبا د جون تر شپږم میاشتې اخره پرې ټیم ورک دا خلک فلالم وستا دي نو دا ډیر زیات ستونزه سره وسمه خ دی او ځینې داسې کورنۍ مو کې ستا ده چې اندې کوچانو کې چې درې شپه کسان پامل وو او درې کسان سره له ماشومانو بوتل او درې کسان ماشومانو سره پاتې کلم دلته پاتې سول هغه لکه نیم په نیمه واړه ول نیمه دلته پاتې سول نیمه داسې کورنۍ هم ستا مو کې چې هغه بالکل واړو واړو ماشومان کورو د پریکو د لاغټان سیسی والا واغاته بوتل نو مشکل ډیر زیات دی خلکو دلته ټیکټری دی خلک په نیم ریټونو نه غواړي او غاغان دی مالونه مالداری خو ډیره دی وس یو کور 200 میږي هغه وس په فلال خو دی واخه نه خرسيږي نو ا ټیم پر سدوره موږ اکثرا غوښتنه د افغانستان له حکومت نه ده کنه.
بله ملک صاحب، د ته به وروسته راسو چې د افغانستان په حکومت کې دا مهال د کوچانو استازیتوب څنګه د څومره ستاسو غږ اوچتېږي، د حکومت چارواکو ته رسول کېږي، په دې پاکستان کې لا هم پاتې کېږو، ستاسو 1500 کورنۍ چې شاوخوا دي او تاسو یې استازی یې، تر ډیره کاروبار مالداری ده، دغه مالداری ولې تاسو افغانستان ته نشي را انتقالولی، څه ستونزه ده په دې برخه کې؟
نو دلته خو په دې تقریبا تیر کال چې کوم مشکلات راغلی د افغانانو اوس راغی، په دې کې خو یو چرګ هم نه پرېږدي. چرګه یو کس وایه موږ یو وړکی ماشوم هغه وایه چرګه بوتله ځان سره تورخم کې هغه هم تر اخسل سوي وه، فیلحال خو نه پرېږدي. او بل دا مالداري چې کومه ده دا افغانستان کې کېدلی هم نشي، دا د پاکستان سرحدات مالداري ده، دا هلته نشي کېدلی، نه سرول کېږي، نه د هغلته دې داسې زمینه شته چې هغلته البندونه شته، لا په ژمي کې داسې وسایل هغلته نشته چې دا مالداري هلته اوسي. نو دا د پاکستان عادت مالداري ده، دا هلته نشي کولای، بالکل نه پاتې کېږي، دا مړه کېږي ټوله.
ښه، یعنې د پاکستان له آب و هوا سره رالوی شوي څاروي دي چې که افغانستان ته راواوړي ممکن تاسو وایي چې ناروغه شي یا مثلا ژوند له لاسه ورکړي، او آیا داسې هم شوي چې کوچان په تورخم یا د ډیورن کرښې په نورو سرحدونو راړول شوي وي افغانستان ته، مالداري طریقې ته شوي وي، داسې پیښو شاهدان یې تاسو؟
داسې پیښه خو اوسه پورې زه نه یم خبر، خو داسې معلومات راته شته دي، داسې کورنۍ راته معلومې دي چې هغو کورونه او لږ مالداري پاتې ده په جان کې، په جان کې هغه نیول شوي وو او هغه موټره کې اچولي وو او ته مالداري پاتې وو، بیا مالداري او بل هلته د سناګل په نوم یو نماینده ده هغه راوستلې وه، هغه خپل کور ته راوستلې وه، او په دې باندې خبر یم.
ښه، نو تاسو ته وایي چې تاسو له پاکستان ووځئ لاړ شئ افغانستان ته، مالداري څه وایي چې مالونه هم درسره بوځي او کنه مالونه به دوی نه پرېږدي، تاسو څه ویل سوي؟
نه نه، د مالونه نه وایي، هغه وایي چې مالداري مال به نه ولي، تاسو به خپلې بسترې لږ لږ سامان وړئ نور به همدلته پرېږدئ، د مال وسه پورې هیچا موږ ته نه دي ویلي. عام خلک چې کوم دي هغه هم موږ ته وایي چې تاسو خو ځئ، تاسو مالونه شیان خو به ټول پاتې کېږي، او د خرڅولو سوداګر مې نشته چې څوک یې واخلي او په نیمه بیه هم نه اخلي اوس خلک، نو ټوله ستونزه دی کې ده.
او تاسو هلته په پاکستان کې خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو ډیپلوماتان پکې دي، هغه سفارت ته مصرح ښکاره کړی، یونیسیار سره خبرې کړې، څه وایي دغه چارواکي؟ آیا د پاکستان حکومت ته ستاسو غږ رسیدلی؟
بالکل، موږ هلته تقریبا په سفارت ته موږ ورځو، غونډې هلته کې سفیر سره مونږ کړې دي غونډې، خو سفیر موږ ته دا جواب راکړی چې دې کې ما هیڅ اختیارات نشته، موږ خپلې هلې ځلې کو، خو د مو خبره وړاندې نه منل کېږي، او موږ ته پاکستان حکومت دا وایي چې افغانان مهاجر دي ووځي، او یونیسیار چې دا یونیسیار موږ ته هغه خو دا وایي چې د پیو آر کارتونو والا چې دي هغه سره ټیم شته، او ای سی سی والا چې دي هغه په مهاجرتوب کې لکه نه دي، او بل نورې ادارې کومې دي هغه سره خبرې کړې، ټول چې سختي راشي بیا ټول اختیارات نه لري، بیا چې لږ الله سره ښه شي بیا ټول موږ ته دعوت راکوي، بیا موږ سره خبرې کوي، میټینګونه کوي، نو سپیر سفارت څه دا موږ ته جواب راکړی چې دی کې د موږ هیڅ کوم داسې هغه نشته چې موږ یې وکړو چا سره کومک، لا خلک ټول باید وباسي چې لاړ شي په خپل مرزي.
او که افغانستان خو تر ازي مثلا تاسو اړکیږي چې کډی را بار کوي، حتی که مالونه مو حق هم پات کیږي، کله چې تاسو کا کورونو باندې چاپی راسي بیا نو بل لار سړی ته نه پات کیږي، ځکه وای پردای کار تر نیمه شپه ده، که دی خو تر ازي دلته په بار وطن کې یا په افغانستان کې مصمره غاغ اوریدل کیږي، د کوچانو استاد ولې د محل څومره فعال دي، د سرحدونو په وزارت کې تاسو استاد ولې وسمشته کنهشته؟
بله، موږ خو ګلزرین مولوی صاحب کوچای موږ د کوچانو مشر وو، هغه به تیر وخت کې موږ هغه اورېده، موږ به چې کومه ستونزه وه، کومه منډه وه، کومه هر څه به هغه هلې ځلې کړلې، نو اوس نه پوهېږم چې اوس فیلحال دای په خپلې وظیفې ده که دای
بلې وظیفې. ما ښاغلي کوچي سره خبرې وکړې، ښاغلی ګلزرین کوچای چې د کوچانو په ریاست کې و، هغه وویل چې دا مهال رسمي دنده نه لري او له وظیفې ګوښه شوی دی، نو تاسو ته څه ویل شوي چې بل کوم کس په ځای مقرر شوی؟
موږ خو مخکې بس وو ګلزرین کوچي موږ سره هر یوه خبر غالګ مو ورته رسېده، په اسانه سره خبره اورېده، دای په خپله کوچای وو، احمدزای وو، د کوچانو په سوزو خه صحیح پوهېده په هر چی شي پاري صاحب باندې. نو بس نه وای بل کوم کا سره غلی هغه سره موږ رابطه وسه پورې نه ده سوی. ما تقریبا مخکې کوشش وکړم هغه سره رابطه کو خو رابطه وسره ونه سوله. ما چې کوتوره خیال دا کسان چې موږ وسره هغه ټول بدل شوي دي. بلې موږ اوس په افغانستان کې موږ هېڅ کوم داسې ځای نه لرو. موږ د نیکونو منځکې دي په خوست کې. خوست کې موږ مالداري نه کېږي، هغلته منځکې دي کمې او نور موږ پلرونو نیکونه به ول چې ازارجات یا وطن د نه پیګم صدا دی د ورس خواته بارډر کې د کومه خوا کې دا معلومات ما ته نسته. هلته به وایت خو د کوچان خلک په وړي کې تلل په زمي کې به بیرته راتلل. خو هغه وس دی وس زماني خلکو چاته معلومه نه ده. نو کېدای شي هلته زارګان یا هلته موږ
دا فکر کوم د افغانستان او د افغانستان مرکزی ولایتونو د میدان وردګ او بامیان او دایکونډي د غوښه خو کې څوزله نخته هم وشو. ممکن تاسو هم خبر سوي پر سنۍ کې څوک علامه کې فکر کوم د حامد کرزي د واکمنۍ دوره و چې څوزره حالت د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نخته وشو دي. هم دغه سرځایونو په سر باندې اوس که تاسو افغانستان ته فکر کوي راځي کوم ولایتونو ته یا بیرته به خوست ځای او کنه فکر کوي هیڅ د سرپناه یا د خیمه ځای به نه لري ځکه افغانستان کې خودخت ډیر دي او نن سبا یو څه آباد هم دي ځکه ورختونه هم وشول. خبرنه وی چې مثلا د غمالداري مو یو ډول سره ورسوي سمرته او بیا راشي دی خو خپل وطن کې مالداري وکي کاروبار وکي ځکه بیا به مولدي وطن نه څوک نه باسي ځکه دا خپل وطن ده.
داسې خبره ده چې مونږ خو اوس ګوره د کوچانو خو کله چې د افغانستان راغله له زیرو نه کارونه شروع کړل. نو اوس هر یو په پردي وطن کې دوره سرمایه چیرته ده وسره دوی لاړ شي دا مالونه هلته په نیمه بیه خرڅ کړي بیا هلته لاړ شي هلته په یو کال په دوه کلو کې لامغو خلکو لامغو حساب کتاب سره بلد شي. نو دا خو البندونه غواړي تګ را تګ غواړي ډېرې کیسې غواړي. نو خلک زیات سره دا پروګرامونه چې کوم دي ودونه د خیراتو کې خلک خبرې نن سبا ټولې په دې کېږي چې دا به څه کوو څه به کېږي. نو ما ته د ورځې ډېر تلیفونونه خلک کوي څه چل اوس سره به کېږي. نو صرف دا راپاتې ده موږ وایي چې خدای د خیر کې بس صرف دعاګانې به کوم دغه راپاتې دي. نور په کوچیانو ډېر حالات چې ده یقینا بس ډېر سره خرابه ده او هیڅ لار نه ویني افغانستان ته لار نه ویني. چلته مې دوی جونه جایدادونه نسته او نه پیګم چې حکومتونه به دوی سره سوله کومک وکړي یا به وکړي یا به ونه کړي. نو په دې هم نه پوهیږو. نو بالکل خلک سره پریشان دي ډېر.
او تاسو دغه د پاکستان دایمي کوچان چې مالته اوسېدلی او تاسو د افغانستان هویت لري هلته په خوا در سره څومره مرسته کېدله؟ آیا د پاکستان پخوانی حکومتونو ستاسو پښتنه کوله؟ ځکه تاسو خو کوچان خود سیوه طبقه ده لکه بزګر غوندې چې مثلا روزي برابروي محصولات برابروي د مغه سیم اوسیدونکو ته تاسو یې مثلا چې مالداري کوي او خلک مالداري تاسو استفاده کوي یعنی تاسو هغه قشر یې د ټولنې چې نور تخپل خدمات وړاندې کوي د څاروي لارې د مالداري لارې یا مثلا بزګر د کرنې لارې نه. نو څومره قدر کې د ستاسو پیغې ټولنه کې پخوا اوس خو در باندې فشار راغلی دی چې وځي پخوا مو قدر کې د هلته پښتنه در باندې کېدله هغه واکسینونه د څارویو چې وو نور داسې پالنه او روزنه کېدله ستاسو د څارویو؟
بله بالکل مخکې پخوا به چې وو لکه پاکستان کې د زمیدار او د مالدار خلکو دوره مشکل نه وو. په هر ځای کې به چې تلې لکه پردي زمکو کې به ماړول نور یو خپل خو به چې کوچانو کوچ ک حکومت مو دوی سره لخه و دوره رویا باد نه کوله. او بلې و تا د واکسینو خبره وکړه په بازه پښکوګ میاسه بعد کال بعد به واکسین سرکاري واکسین مو خلکو ته ورکاو. نو خو کوچانو بس خپل دا کړل چې دوره چاته ضرورت نه و نه چانه دوره غوښتنه کړه بس خپل گزاره خپل مند کوله او خلکو نه نو دوره غوښتنه کوله زیاته نه دوره چانه تامه و بس خپل کار کاوه بس یو خپل خپل کوچ او بار کې وبدې کې مصروف وو. نو تر اوسه پورې دوی صرف یو یو موټر سایکل او یو یو ټکټر هم دای پیدا غټ هغه ته نه دی رسېدلی چې دوی ډېر غټ کاروبار و چې لا ډېر مثال لسه غټ کارونه و چې خو صرف یو یو ټکټر او یو یو موټر سایکل دی ان ته رسېدلی دي. او داسې لس فیصده خلک چې دي هغه بیا مشندریان دي مشینان یې اخیستي دي نور لکه کوم کاروبار چې کی داسې دوکانونه دا شیانې جوړ کړي دي او نور ته 80% وسم لامالدار دي بس لامالداري کې دوی مصروف دي.
بله او ملک سیب تاسو کو سال ته په پاکستان کې دنه مثلا وای چې هغه د هوا په ګرمېدو د پسرلای دی مثلا تاسو به زی نور سیمه ته هغه سړو سیمه ته به زی او چې ګرمي پکې کم وي که تاسو زی کوچيږي مثلا خپل خیمه انتقالوي یا کورنۍ یا ساروي انتقالوي فکر کوي په وړاندې مخندون دي؟
بله خندونه خدا دې سه وس ټیم مختفات ده تقریبا دوه میاشتې ټیم موږ ته شاته پاتې ده نو دوه میاشتو کې موږ اوس دا زړه نه کېږي چې موږ هلته لاړ شو او دوه میاشتې موږ منه فرا سي بیا غره کې موږ چې غرونه دي هلته ډېر مشکل دي هلته ګاډي نه خېږي پیاده مزلونه دي بیا برانونه وي هلته ډېر زیات مشکل دي نو دوه میاشتې بعد که موږ لاغه جنه ایستل کېږو نو ډېر زیات مشکل او مصیبت سره موږ مخ کېږو نو موږ وایو چې دلته یما زړه په دې لاندې وخت کې موږ سفارت سره یونیسار سره د کوچیانو پاکړه یو غونډه وکړو غونډه ولرو نو که موږ ته اجازه چیرته راکړله تر تقریبا شپږو میاشتو پورې اجازه موږ شپږ میاشتې لګېږي هلته خواڅه اوس زو او بېرته راځو دې جبرې نو موږ ته که شپږ میاشتې ټیم چیرته راکړه نو موږ به دا کوچیان به لاړ شي که شپږ میاشتې ټیم یې رانه کړه دوه میاشتو دپاره خو ډېر مشکل ده چې هلته لاړ شي او دلته بیا د اوړي کې د اوبو ډېر مشکل وي د مالدارۍ اوبه ګرمې وي د څښلو اوبه ډېره سخت وي ګرمي زیاته وي نو ډیر زیات مشکل سره صرف په پاکستان کې کوچان ډیر زیات مشکل سره اوس مخ کی.
بله دغه کوم کډوال چې په پاکستان کې اوس یو د محل افغانستان خو تر ایستل کیږي دوی یو څه وخت وغوښته وای باید یو کال یو نیم کال وخت مخ تراکول چې موږ خپل کاروبارونه پاتې ورسو ذهن انسان آماده کو دي ته چې دوی خپل وطن ته راو کوچيږي اما غمر وخت د پاکستان حکومت ورنه کې یوازې څو نه وخت ورکه مهلت ورکه چې ووځي وسه غده مالونه چورکیږي مالونه لیلام باندې خرڅيږي حتی په ډیره کمه بیا کوچان څه غواړي تاسو د کوچانو استاد ولي کوي د دې لپاره چې تاسو هم مثلا په خډول سره خپل وطن ته راستانه شي غوښتنې مو څه دي څومره وخت بعد درک ولسي په څومره وخت کې به تاسو ذهن دې ته آماده شي چې مالونه مو هم سمرته ورسوي او راشي خپل وطن ته؟
بل کوچان خو اوس فلال دغه غواړي چې دوی ته ټیم ورکړل شي کم نس کم کال ټیم ورکړل شي یا دوه کاله ټیم ورکړل شي په دې چې دوی خپل مالداري په یو خط طریقه باندې خرڅ کړي او لا په ټیم سره خرڅ کړي ولې په دې چې اوس کوم خلک راځي دلته زوینه م خلک غواګانی اخلي مالونه اخلي او په دې وخت کې خودی دا میګي چې کومې دي دا خوارې دي او واړه بچیانې واړه دي هغه ته نه رسیدلې د خرڅلا وخت نو په نیم پر نیم ریټ نم کم خلک مالونه غواړي نو کدی ته ټیم ورکړل شي دوی سره په ټیم غوښتنه کې نور دا نه وایي چې موږ د پاکستان کې پاتې شو سید پاکستان کې دوی څلوېښت پنځه څلوېښت کاله تیر کړل ښه وخت تیر شو نو خو دوی صرف دا غواړي چې موږ ته ټیم راکړي چې دا مالداري موږ په څه طریقه باندې کمه کړو خرڅ کړو او موږ خپل وطن ته بیرته په عزت سره ولاړ شو صرف دوی دا غوښتنه ده ټول د کوچیانو
او که چیرته خدای مکړه وخت نه درکول کیږي لکه دغه نور کډوال غوندې په زوره تاسو کډې کول ته اړ کیږي نو هغه ناوړه عواقب به څه وي تاسو به کوم ستونزې ګالی او مالداري به مو څنګه کیږي؟
ناوړه خو به دا هیڅ ګوره څلوېښت پنځه څلوېښت کاله دلته هر سړي دوره محنت کړی دغه محنت به ټول له منځه لاړ شي او بیرته به دوی په ډېر مشکل سره وطن کول یکدویم دا محنت به مې ولاړ شي او دوی به د پاکستان کومه دوی سه پاکستان څه وایي چې مهمان نوازي کړي هغه به ولاړ شي نو دوی به مشکل سره ډېر مخ شي چې هر څه یو سرمایه او اچا لګي کړي ډېر دا چې هر څه له لاسه ولاړ شي اکثره د خلکو د کوچانو کې مال دلی چې او بارډر اخوته کرام نو بیا ما اخوته په جلال آباد ته ټلیفون وکړ غوبه څه پیسې مې سي ورته راوړل خرص مرس نو ټول کوچان ومن د سلاړ چې هر څه بندل ته پاتې سي دوی بلاړ چې نو د ستونزې سره به مخ سي.
په راولپنډي کې د افغان کوچانو استاد ملک روزي خان کوچي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
پیدا چمی می نفده come up.